آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی و مانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د غلامانو د سرود په باره کې لا اکاډمیسیان سلیمان لایق سره مرکه اوري.
یو شی مه هیروئ چې هیڅ وخت نوي او زاړه ادبیات په یو پرېکنده سرحد باندې نه سره جلا کیږي.
انځورګر حمدالله ارباب د خپلې انځورګرۍ په باره کې راته غږیږي. لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
تیر اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا ژغ رادیو له رئیس اکبر ایازی سره وکتل. د بختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې په اوس او راتلونکي کې د افغانستان د رسنیو د حالت او همداراز که چیرې په دې ساحه کې د نړیوالې ټولنې مرستې بندیږي د رسنیو برخلیک به څه وي خبرې وسوې. په دې کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر ټینګار وکړ چې دغه وزارت د بیان ازادي د بنسټ ایښودونکي په توګه د رسنیو ترڅنګ ولاړ دی، خو رسنۍ هم باید د هیواد له قوانینو او د ټولنیزو رسنیو له قانون سره سم عمل وکړي. وروسته د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا ژغ رادیو رئیس اکبر ایازی د افغانستان له رسنیو سره د دغه رادیو په همکاري ټینګار وکړ. ټاکل سوی دا موضوع د یوه کنفرانس په لړ کې هم وڅېړل سي. د تلی د میاشتې په اوویشتمه د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په چارو کې د جمهور رئیس فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو له معینې او دولتي خپرونو له مسؤلینو سره وکتل. د جمهور رئیس فوقالعاده استازي د حکومتي خپرونو د مسؤلینو د ستونزو او وړاندیزونو تر اورېدو وروسته وویل دولتي خپرونې باید له رسنیو معیارونو سره سم کار وکړي چې مخاطبان جذب کړي. د جمهور رئیس فوقالعاده استازي د اطلاعات او فرهنګ وزارت د دولتي خپرونو مسؤلینو ته ویل موږ یوې فرهنګي پالیسي ته اړتیا لرو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د جمهور رئیس د فوقالعاده استازي د دفتر په ګډون کې داسې یو ګډ کاري ګروپ وټاکل سي چې د دولتي خپرونو د اصلاحي طرحو په باب کار وکړي چې وکولای سو د خبر رسولو له لارې ښه حکومتولي پراخ بنسټ کړو. د تلی د میاشتې په 15مه نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت افغان فزیک پوه رحمت الله تنها چې په المان کې په نړیواله سیالي کې د 43 تنو فزیک پوهانو ترمنځ لومړی مقام ګټلی و وستایه. د بختر اژانس د خبر له مخې په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د مطبوعاتو په نړیوال مرکز کې جوړه سوې وه عبدالباری جهانی هغه ویاړنې چې افغان فزیک پوه رحمت الله تنها ترلاسه کړې دي د افغانستان د ټولو خلکو ویاړ وباله. شاغلی جهانی ویل چې د رحمت الله تنها استعداد یوازې په فزیک پورې منحصر نه دی، د علومو په نورو برخو کې هم د افغانستان خلکو ته ویاړنې ګټلې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر د ستاینلیک په ورکولو سره د رحمت الله تنها کړه وړه او علمي مقام وسته. د یادونې وړ ده چې افغان فزیک پوه رحمت الله تنها د فزیک په برخه کې دوه علمي کتابونه، 15 څېړنیزې رسالې او څه د پاسه 150 علمي مقالې لیکلې دي او اوس د المان په هیواد کی د ډاکټرا په زده کړو بوخت دی.
د ننګرهار سره میاشتې ټولنې د شاعر، لیکوال او ژورنالیست باز محمد عابد د خیریه هڅو قدرونه وکړه. ښاغلی عابد له څو کلونو راهیسې د باز خیریه ټولنې له لارې په مختلفو برخو کې خیریه مرستې کوي. نور حال له ننګرهار زموږ همکار شاه محمود شینواری راکوي.
په ننګرهار کې د سری میاشتې ټولنې د چهارشنبې په شپه د خدایي خدمتګار او په ختیځه سیمه کې د مشال لاړیو خبریال باز محمد عابد د کړو خدمتونو په ویاړ سندغونډه جوړه کړې وه چې د ختیځې سیمې په لسګونو شاعرانو، لیکوالانو، مدني فعالانو او ژورنالیستانو پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار د سری میاشتې رئیس ننګیالي یوسفزي وویل چې باز محمد عابد د ژورنالیستیکو او ادبي هلو ځلو ترڅنګ د بشرپالنې په برخه کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړې او په ټولنه کې د بشرپالنې روحیه پیاوړې کړې ده. ده وویل دغه سندغونډه یې په همدې موخه جوړه کړې ترڅو د عابد صاحب د کړو خدمتونو یادونه وشي او په راتلونکي کې دغه روحیه په نورو کې عام شي.
دغه د ژورنالیستیک اړخ، دغه شاعرانه لیکنه، نور اړخونه مصروفیتونه چې دي هغه موږ ته د ستایلو دي، ځکه موږ ټول ته ضرورت لرو او زموږ د ژوند ضرورتونه دي. خو زموږ د نن ورځ ځانګړی چې موږ په هغې باندې عابد صاحب د دې درنښت کوو. د عابد صاحب یادونه کوو، هغه د ده بشرپاله خدمتونه دي.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد شیراسند کمالزی په خپلو خبرو کې وویل چې کله هم چې دی د باز محمد عابد ژوند ته پام وکړي نو بې حاله کېږي، ځکه عابد تل په ځان سختي راوستي خو د بل بې وزله کس لاسنیوی یې کړی.
ما ته داسې حالاتو کې په خدای یو رقم د احساسات راباندې غالب شي. ارباب صاحب د سګرټ خرڅ کړي دي، خپل ادب یې ورباندې غني کړی دی. د هغه ته پاته د مشر انجینر صاحب ته او چې ما شاخص یې اوس ویلچر ورباندې اخلي او باور اوسه داسې یو رقم لکه دا یو د کرکټ مې چې کله د افغانانو بګټي ماته یو رقم برخه غره ته راځي او زه بخښنه غواړم اوس هم راباندې احساسات غالب شوله، جړه راته راځي. باور وکړئ،
د هیواد تکړه انځورګر حمدالله رباب د باچا خان او یدي خان یادونه وکړه چې د خپل ملت د رغونې لپاره یې تل هڅې کړې. ارباب وویل د عابد د خیری کارونو په لیدلو یې د هغوی تنده ماتېږي.
موږ اکثر په دې خبره کې وو چې په پاکستان کې یدي دی او یدي هلته ډېر کارونه کړي. موږ چې هلته کله د هجرت شپې وي او سختۍ وي نو هغه زموږ دپاره داسې یو په انسانیت په چوکاټ کې یو ډېر رول ماډل. دلته چې راغلي وو چې عابد صاحب ګورو نو هم پکې موږ ته باچا خان بابا ښکاري او هم پکې موږ ته هغه چې یو وخت کې زمونږ بل چا باندې به یو تم د انسانیت د فرماتې د هغه روزانه موږ وینو.
د پښتو ژبې لیکوال او کرکتونکی انجینر ستان امیر ظهیر شینواری د باز محمد عابد پر خاکساری وغږېد او د هغه خوږې او ترخې خاطرې یادې کړې. ده وویل عابد د خاکساری په جامه پټ دی او تل هڅه کړې چې نورو ته خوشحالي ورکړي.
نو د عابد صاحب سره موږ د کالام سفرونه د کاغانو نارانو سوات او دې طرف ته ډېر سفرونه کړي. عابد صاحب په دې سفر کې داسې دی لکه د کوربا په هر ځای کې د دوستانو ملګرو په منځ کې ډېر یو خدمتګار سره دی. واقعا چې د تنه ډېر یو خدمتګار سره دی.
د غونډې په وروستۍ برخه کې باز محمد عابد د سری میاشتې له رئیس او د غونډې له ټولو ګډونوالو څخه مننه وکړه چې ده ته یې د نورو خدمتونو لپاره نوې ساه ورکړه او هڅه به وکړي چې دغه خیری کارونه به نور هم پراخه کړي.
د ښاغلي ننګیالي سوبزي نه مننه کوم چې نن ماښام یې زما په ویاړ باندې زما د سنگ یاران او زما استادان رابللي دي او بیا د دغه ملګرو نه مننه کوم، د دې استادانو نه مننه کوم چې زما په اړه باندې نیک نظریات څرګند کړل. ما ته د دغه استادانو څرګندونو قوت راوبخه او زه به هڅه کوم چې په دغه برخه کې نور هم زیات فعال شم. یوې بلې خبرې ته اشاره کوم چې په دې باندې هم ډېر خوشاله یم چې زما تر سنگ زما کشران ملګري چې زه ګورم د ژوند خیریت ولنی تر چتر لاندې فعال شوی دی. د وینې د کمپاین ډونیشن شروع کړی، د غریب لاسنیوی شروع کړی دی او دوی چې کوم فعالیتونه تر سره کوي ما ته ډیر خوند راکوي.
لیکوال شاعر او ژورنالیست باز محمد عابد د لیکوالۍ او ژورنالیستۍ ترڅنګ د باز خیریه بنسټ په نامه یو خیریه ټولنه هم جوړه کړې ده چې تر دې دمه یې سلګونو مزدورانو لپاره له خلکو مرستې راټولې کړي او دوی ته یې ویلچیر اخیستې دي. د دې ترڅنګ د لسګونو بېوزلو کورنیو لاسنیوی کړی او د خپل توان په اندازه یې ورته مرستې راټولې کړي چې د نوموړي د خیریه کارونو دا لړۍ اوس هم روانه ده.
د پښتونخوا نامتو سندرغاړي وږمه له څه مودې راهیسې د رند په بستر پرته ده. د کورنۍ غړي وایي چې لا هم له دوی سره په دولتي کچه لازمې مرستې نه دي شوې. نور حال له پېښور زموږ همکار ذبیح الله شفق راکوي.
دیبی اوس طبیعت څنګه دی ستاسو؟
طبیعت مې لږ ډېر ښه کېږي. خیر
دیبی دا راته وایي چا پوښتنه کړې ده حکومتي خلکو کې سندرغاړو کې فنکارانو کې چا تپوس کړی څوک راغلي ستا مینوال تالا؟
زما سنگرانو کې نازی اقبال راغلي، نغمی خور مې تپوس کړی دی اسلام آباد نه. هغې بیا مال شل زر روپۍ راولېږلې. نازی اقبال دلته شل زر راغلي. زما فرستانو کې لکه خلکو تپوس کړی دی.
هغه خلکو تپوس نه دی کړی چې کوم وخت کې ستا مرۍ نه هغه د بلبل پرنګ آواز راختو او هغه میوزیک سینټران والا به تاسو کېدل او ستا ته به په خوارو زرو تا ته ویل چې موږ ته کیسټ وکړي زموږ فلم ته سندرې وکړي. هغه خلکو ستا تپوس ته پورې نه دی کړی.
نو بس هغه هغه ټایم زما تپوس کولو چې خپل ضرورت دی کیسټ به ریکارډ کولو. اوس زما تپوس نه دی چې نه کوي زه خو د ساریان هم نه یم. د هغه به خپل ضرورت میوزیک سینټر والا به زد بازی به په کیسټو کې چې یو به یو کیسټ کو بل به راوچت شو زد وکړو بل به راوچت شو به زه درې ما به تاسو سلورو کوي پنځو کوي ماله پکې خپل پیدا کزرن پکړ پرته ما به الله پاک خکی د دې زاینه به ما خدای چته کی خدا هي غلط سدی دکانونه د پیسو ته خالی شو چا کمبلې چولې دي سو ګړای خرڅه څوک مو بیلونه خرڅه څوک ممپلی
د عام مینواله کې څوک ستاسو پوسټ راغلی چا ته پوسټ کړی تاسو
ډیر رااله ډیر خلک رااله تقریبا چې نه راغلی نو سل دو سوه کسان زبا ته پوسټ لراغلی
مګمی بیبی تاسو کورنۍ کې سو ماشومان دي څومره ژوند هم څنګه دی
زما د خیره دو جنکۍ دي یو مازوره ده یو ټیک ټاک ته چوکا جوړه ده سلور مې لکان دي
خدای دې روغه کړی
امین سم امین تاسو ته ټول سلام
د غلامانو سرود د کاندید اکاډمیسیان سلیمان لایق د اوږدو قصایدو نظمونو او غزلونو ټولګه ده چې په دې وروستو کې چاپ ته استولې ده. د ښاغلي لایق په وینا په دې ټولګه کې ډېر اوږده قصاید چې د وطن حالات پکې انځور شوي راغلي دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
لایق صاحب، یو څه د دې ټولګې په حیصه کې راته ووایاستئ چې دا مو د کومو کلونو شاعري ده او په مجموع کې څومره شعرونه دي؟
مننه ټولو اورېدونکو ته خپل احترام او سلام وړاندې کوم. دا خو دغه مجموعه چې تاسو اشاره ورته وکړه، زه فکر کوم چې دا به دغه د ما وروستی د پښتو اشعارو په سلسله کې هغه دیوانی چې ما اوس مطبعه ته استولی ده او نوم یې د غلامانو سرود. دا چې زه وایم د غلامانو سرود، د دې هم یو معنا ده، یعنی موږ ځان په داسې حالت کې وینو چې د خپلو ټولو ارمانونو او د خپلو ټولو ملي هیلو نه بحران سره مخامخ یو، او چې وینو چې موږ هم خپل منافع ملت پایس ښه نه درکوو، ځکه که موږ خپل منافع درک کولی موږ به دا جامعه په پښتونه ازبک او هزاره نه ویشله. موږ ډېر خپل مرضونه هم لرو چې تقصیر لرو د دې دپاره. او زه د یو شاعر په صفت داسې ځان موظف بولم چې کوم شی چې درک کوم چې دا به څومره صحیح که به نه وي، دا د جامعې په قضاوت پورې تعلق لري، خو زه هغه خبرې خپلې کوم چې کوم مشکلات کوم پرابلمونه وینم له هغوی سره برخورد کوم. ځکه ما دغسې یو زنن نوم خپل کتاب ته انتخاب که چه ده غلامان و سرود را سوال را تلایسی چه کم غلامان زوای مک او زلخو کسانو بنایم چه ده ده پارا بین ملی تقصیرات و پلتم چه خدا سی و سواد و سی و سواد زه پده اخیده ایم چه طول ملتون خپل تاریخ پا خپل جوری بین ملی فکتورون زمنی دی دوام در جامعت لری که سم پا افغانستان که لبا ده مرگا پده دیر سو کلونو که کل داس راغله چه بین ملی عامل تر داخلی عامل هم زوروری، ځکه چې اقتصادي موازنه د هغوی په ګټه ده، نظامي د هغوی په ګټه ده. څوک چې له موږ سره کومک کوي او یا له موږ سره مخالفت کوي، دواړه خواوې هغه د افغانستان د اوسني تاریخ په سیر کې خپله نښه د افغانستان تر خلکو زیاته پرېږدي. دا کتاب به چاپ سي، زه یو عادت لرم، مخصوصا اوس چې په دولت کې ډېر جدي وظایف نه لرم او د موږ د حاکمیت دوره نه ده، نو زه خپل وخت زیاتره په ادبیاتو په دا شفاهي تبادل نظر له هر چا سره له خلکو سره کتراغ جیم چې ذهن رسیږي له هغوی سره کار کوم. خو د ما لویه وسله تر ټولو ادبیات دي او مخصوصا شعر. جامعه ما د شاعر پایس پیژني، د نورو برخو ته ډېره توجه نه لري. د افغانستان خلک یو مست ملت ده، د شعر سره یې ډېره جوړه ده. او که تاسو له ما سره دا خبره ومنئ، تقریبا د پښتنو په دې ټولو د فرهنګي مرکزونو کې، لکه د ننګرهار فرهنګي مرکز، لکه د کندهار یا اوس پکتیا او خوست کې هم دغه نهضت ډېر پیاوړی شوی ده، دوی شعر ته ډېره مراجعه کوي. او تقریبا په پښتنو کې داسې لوستی سړی ډېر کم دی چې یو شعر یې نه وي لیکلی. لیکي یې نو په دې لحاظ باندې شعر چې په افغانستان کې محبوب ده، د یو ښې وسیلې په حیث زه کوشش کوم چې دا د خلکو د بیدارۍ لپاره، د ملت د یووالي لپاره، د انکشاف لپاره استفاده ترې وکړه.
لایق صاحب، د دې ټولګې د شعرونو په حیصه کې یو څه راته ووایاست، ډېر په کومو قالبونو کې دي؟
په مجموع کې دغه کتاب واقعا د افغانستان د خلکو د ارزوګانو ډېر ښه مبین ده. هغه شی چې دلته تېرېږي، ظلمونه، اشتباهات، مداخلې، او د افغانستان د ولست د اوسنۍ بدمرغۍ دا لویه تراژیدي. چا ورځ لکه چې دوی جنگ ټیکه کړی داسې هم نه ده، زموږ خلک نه غواړي. شاید افغانستان خلک په خپل طبیعت کې رزمي خلک دي، او هغه هم یو دلیل لري. همیشه په دې هېواد حمله سوې ده، په داسې یو ځای کې پروت ده چې پخوا به هم یو امپراتور غوښتلی دی تیر شي او د هندوستان طلایي چرته ور ورسېږي، او په دې کې به هم پاماله کېدو. لهذا دا خلک په دغو جنګونو کې دوی وروزل شو، دوی یو رزمي روحیه د هېواد په دفاع کې پیدا کړه. دا هم نه وایم چې افغانانو به په کوم بل هېواد باندې تعرض نه یې کړی، ځکه چې پخواني تاریخونه ټول د زور تاریخونه دي. مایچز رایټ انګریزان وایي که نه همغه فورمول و دغه وخت. خو اوس دپاره افغانان سوله غواړي، ترقي غواړي، پرمختګ غواړي. دا یو ذکي ملت ده، د زمان آواز اوري. خو که څوک ورته پرېږدي، اکثره زه داسې فکر کوم، یو اصطلاح دلته مروجه سوی په سیاست کې، نیابتي جنگ. او دغه ژورنالیستان وایي چې هندوستان له پاکستان سره دلته خپل جنگ کوي، عربان له ایران سره دلته کوي، سعودیان او امریکا له پخواني شوروي اتحاد سره، چې هغه اوس هغه سیستم له منځه تللی ده، خو روسیه سته، له هغوی سره په رقابت کې دي. زه چې په خپله په یو دولت کې مې ډېر وخت کار کړی، فکر کوم چې موږ د نورو د جنګونو قربانی شوی یو، د نورو د بین المللي رقابتونو قربانی شوی یو، خپل موقعیت قربانی کړی یو. ډېره ژړه او ډېره ویره هم په کار نه ده. له دې وضع سره باید مقابله وشي. یو نارینه ملت ده، یقینا دوی دغه روان دي، یاره بیچاره ګان ټوله بدبختي زغمي. او زه هم یو مهاجر سوی سړی وم، شرمېږم چې دا خبره کوم. باید سړی خپل وطن خوشې نه کړي. خو ډېره لنډه موده د باندې وم، کله چې دلته زمینه د دې مساعده سوی سړی خپلې خبرې، خپل شعر، خپل آرت او خپل احساسات خپل ولس ته بیان کړي، نو د دې نه ما استفاده وکړه او راغلم چې د دې خپل ولس سره د دوی په مصیبت کې شریک شم. بل امکانات زه نه لرم. ښه امکانات د ما دپاره شعر ده، او په شعر کې د ملي اندېښنو، د ملي لورینو، د وحدت، د پرمختګ او د افغانستان د ترقی او د سولې، مخصوصا چې د ټولو ارمان ده د سولې، د بیا راتګ، د بشپړ امنیت د تامین دپاره زه کار کوم.
رایق صاحب، د دې ټولګې یو شعر راورولی؟
د ما شعرونه چې په دې کتاب کې راټول شوي د غلامانو په سلود کې، اکثره هغه شعرونه دي چې په هېڅ بل کتاب و رساله کې نه دي چاپ شوي. که ما چاته کوم وخت لوستی، امکان شته په کوم مجلس کې، دا اوږده قصاید دي، ډېر اوږده. مثلا په دې کې داسې شعرونه شته چې یو سل و یو اویا بیته په کلاسیکو فرمونو. خو زه یو سړی یم چې د ابتکار طرفدار یم، مخ په آینده لرمه، شام گذشته ته ده. خو ته هم د دغه چې دغه قصیده لیکنې، غزل او نور شیان، دا هم ډېر لوی بنیاد لري، دا یو ډېره لویه هستي ده، دا ملت سره مصروف سوی ده. لهذا زه په هغه فورم کې هم لیکم او قصیدې په نوي فورم کې هم لیکم. مثلا زه به تاسو ته یو قصیده، یو برخه به یې ولولم. ما تاته ویل چې دا ډېر اوږده شعرونه دي چې ولولم، تاسو ټول پروګرام ډکوي.
مهرباني.
هلته ویل کېږي چې موږ د اختر ګډوري نه یو چې په سپینو چړو بې له فریاده قرباني سو، او د چا لپاره په دوزخونو باندې لاره د جنت وباسو. خیلی پام ورته ونیسه. موږ د اختر ګډوري نه یو چې په سپینو چړو بې له فریاده قرباني سو، او د چا لپاره په دوزخونو باندې لاره د جنت وباسو. موږ وزل سوی غلامان یو دی لرغونی محال، چی پس لمرگا هشر سوی یو دی غچ لپارا. زموگ لرگا چی بهیگی دا هغا وینه ده چی سپارتاکوس دی روم پا تور مخباندی وشینده ده. دی ما پشنون که دی کوشش کم سه دا افغانستان دیو کوچنی حالت نو ده، ده محدود تردیشنل اتموسفیر نو ده باندی واسم. زون توجه گلت جهان موجود ده افغانستان پرد که. افغانستان ده برخه ده. بید جهانی مفکورونه، بید جهانی آرت و هنر و غط درسیدونه پراته. مر با اونسو کولای چه ده نوی نسل ده پاره دست زبر را استعمال کو چه او خوزه یقه تشویر که او اغا ده افغانستان را پاسه اولو تا آماده که. پا دیل هست دانو یه لوی ادبی بحث ده. چې بیا نشته دا شعر وایې ځینې خلک ماته دا پوښتنه رانه کوي چې تا میشه د نوي شعر په باره کې غږېږې خو غزل هم استعمالوي او قصیده هم استعمالوي. یو شی مه هېروئ چې هېڅ وخت نه وي او زاړه ادبیات په یو پرېکنده سرحد باندې نه سره جلا کېږي. نوی همیشه د زور په حریم کې راپیدا کېږي، تولد کېږي. او د تاریخ قانون داده چې که اخلاقی بهیرونه دی، که ادبی بهیرونه دی، که فلسفی بهیرونه دی، دا د تاریخ په تاخانه کې زیږي. ډېر لکه د اطفال چې کوچني وي که نه، لا معین هویت اجتماعي په جامعه کې نه لري، دا د موږ زاړه په اړخ کې لویږي، دا د هغه په حریم کې راجګېږي او جامعه له مساعده نه شي هغه ومني. جامعه د زاړه په نفع وي، ځکه چې هغه له دودونو سره راځي. هغه د جامع د حاکمه طبقاتو محصول ده، هغه حمایه کوي. او بیا چې دی کرا کرا نوی رشد کوي، نو بیا هغه وخت چې دی د دې مستعد شي چې چلنج ورکړي زاړه ته، بیا موږ وایو چې دا نوی ادب ده یا نوی شعر ده. زه فکر کوم په افغانستان کې مغه مرحله را رسېدلې ده چې تاریخي تغییراتو چې د جنګ ډېر تصویر کړی، د دې جنګ له ټولو عیبونو سره یو شی مه هېروئ، د موږ دروازې دغه انقلاب بوله، اجتماعي تغییرات بوله. خو انقلاب بد نه ده، کلمه ده، دقیقه ده. چې له موږه ثوره را شروع ده د مجاهدینو تر دورې په اسلامي جمهوریت کې ادبي نه چا وصل نه ده، هماغه انقلاب ادامه لري. خو مفکورې تغییر کوي که نه، یا حاکمه محافل ماهیت تغییر کوي، ولې انقلاب نه ده قطع سوی. دې انقلاب له دې ټولو خونړیو پیښو سره یو فضیلت هم لري چې ټولې بندې دروازې د تعصباتو، د انانو، د تاریخي مراحلو والوزولې او موږ له جهان سره مخامخ ودرولو. فلهذا یو اثر هم داده چې په ځوانانو کې تاسې وګورئ. زه خو یوازینی سړی نه یم چې د ټول شعر نمایندګي وکړم، تاسې ځوان خلک ولولئ. دې ټولو کې نوي مواد راغلي دي، هغه مفکورې، هغه ترمونه، هغه سمبولونه چې پرون استعمالول نن نه استعمالوي. مثلا د ما په شعر کې زاهد ورک ده، تاسې کلاسیک ته مراجعه وکړئ، اسد زاهد دا کړي، رقیب دا کړي، کور دې وران شي. د ښځې په باره کې ډېره بده مفکوره ده، کله چې هغوی خپله معشوقه ستایي، هغه جفاکاره خاینه چې هر سړي سره سترګه کوي، داسې یو شی موږ ته تصویروي. د موږ په شعرو کې دا شیان وتلي دي.
لایق صاحب، په مجموع کې مو په شاعري کې رزم او حماسه د دې رنګ ډېر غالبه وي. په دې وروستۍ ټولګه کې مو داسې شعرونه شته دي، او بل په مجموع کې د کوم حماسي ادب چې ده په دې وروستو کلونو کې چې خلق شوی ده، اکثرا دا نظر لري چې دا شریعت ډېر نه لري، وچ کلک شی ده. په دې څه کوم نظرات وایي؟
زه نه پوهېږم، زه په یو شي پوهېږم چې ولې حماسه اوس ډېره مروجه شوې ده، او حماسي ژبه یا شعر پیدا کړې. یا یې پخوا هم درلوده، پښتني شعر خو د حماسو سره همیشه ملګری و، لیکن اوس غلبه ډېره زیاته کړې ده. هغه قانون مندی لري اول، ولې ته خو به پوهېږې چې مکتوبي ادبیات یا هنر مروج چې جامع تنویرهي او په فرهنګ کې ډېر مهم عنصر ده، دا پر فولکلورونو باندې بنا کېږي. حتی ډېر علما په اروپ کې دا عقیده لري چې کوم ملت چې فولکلوري ادبیات نه لري، هغه مکتوبي ادبیات نه شي استولی. د امریکا په باب کې دا خبره ډېره کېږي چې امریکا ادبیات نه لري. ولې؟ فرانسوي ادبیات، اسپانیولي ادبیات، مهاجر ادبیات چې هلته تللي دي، نو یو مکس ته جوړ شوی. ولې؟ پخپله د امریکې جامع په دې لحاظ چې فولکلور نه درلود امریکې، هغه نسل چې فولکلور یې درلود اساتیر هغه خو دوی تصفیه کړه، اروپایي نژادونه هلته لاړ. لهذا اره جامعه بیا خو امریکا خو پیشرفته جامعه ده، دغسې جوامع تصور کېدلی شي چې فولکلورونه ونه لري او هغوی ادبیات ښه ادبیات مخصوصا نه شي استولی. پښتو په دې لحاظ چې ډېر وخت د سیاسي عواملو له کبله په دې کې شفاهي ادبیاتو ډېر رونق پیدا کړ، دا یو قانون مندي ده چې یو ملت چې مکتوبي ادبیات یې ضعیف وي، د هغوی فولکلور ډېر پیاوړی وي، لکه د عربو پخواله اسلامه چې بې سواده خلک وو. زه په دې عقیده یم چې د پښتو شفاهي ادبیات چې اکثر هم دا قوم په جنګونو کې لږ له دغو سره د افغانستان استوګن خلک اخته وو، هغه فولکلوري ادبیات یې ډېر قوي دي. مثلا تاسې لنډۍ ته مراجعه وکړئ، ما له یو څه کار هم په غوی کړی، هلته وایي چې په وینو سره توره دې راوړه او راسه په سرو شونډو یې زه در پاکوم. جانان می سر په وطن کې خو په تر د زلف و کفن ورته ګنډم. دا شیان ډېر زیات دي. دا په خپله باندې زمینه کله چې شعر رشد کېږي، کله چې مسائل آماده کېږي د پرمختګ دپاره، نو دا بنیادی دا تاده موجود ده په جامعه کې. اگر تندنسی ډېره قوي نسبت تغزل ته یا شوخانه شعر ته. او بل دا چې زه شخصا که په ما پورې دا مسله را لنډه کړو، زه یو سړی یم چې د سیاست دپاره په افغانستان کې مې د سیاسي تغییراتو دپاره کار کړی او یو لږو کسانو نه یم. ښه یا بد دا بحث نه کوو، کله دا سیاسیون ډېر بدي په ځان اخته چې موږ ډېر ښه خلک وو، ښه وو یا خراب وو، موږ د سیاسي تغییر دپاره کار وکړو او زه شاعرم وم. نو طبیعي ده چې ما باید هغه ژبه استعمال کړې وای چې خلکو ته ور په یاد کړم چې تاسې رزمي خلک یاستئ، تاسې جنګي خلک یاستئ، تاسې تغییرات راوستی سئ. که نه اقبال وایي چې سبا بگوی به افغان کوسار از من به منزلی رسدان ملتی که خود نگر است. سره دې چې دی موږ کوم د رزمي وظایف نه لرل، لیکن تاسې د ده ادبیات ولولئ. په فارسي کې هم دي چې هلته ډېر کم رواج و په دغه قاره کې دي. د فارسي شعر همیشه په هند کې د تغزل دپاره استعمال سوی. ما خپله وظیفه وبلله چې د خلکو د بیدارۍ دپاره، یا خلکو خلکو د وطن خلکو، یا وژیو تژیو د غرو وګړو ازادي څه ده، خپلواکي څه ده، یا در قربان سم د څو لګړو. که څوک قوي ده خو تا قوي که، که څوک کمزور ده د تا کمزور ده، له تا بل سوی، له تا جګ سوی، که چیرې اور ده که چیرې شور ده. خلک وایي چې دا شعاري خصوصیت لري. زه یقین لرم چې دا خپل مخاطبین ته یي کله چې د خلکو دپاره هغه شی وړاندې کړي چې دی غواړي. او که دا چې شاعر د شعر په جای باندې عادي کلمات، بې احساسه کلمات، غیر ضروري مطالب وړاندې کوي د حماسې په چوکاټ یا په هر شي چې هغه یې نشي ویلی وړاندې کوي. شعر څه شی ده؟ هغه جادوګر کلمات چې په انسان کې احساسات وپاروي او دی تهیج کړي. شعر باید لکه کلاسیک غوندې تعبیر نشي چې دا یو مقفا او وزن لرونکی کلام دی. ډېر مقفا او وزن لرونکی نمونې سره چې هغه نه موږ یعنی کوي، نه موږ ته مفکوره راکوي، نه موږ خوشحالۍ، نه په موږ کې یو ذوق پیدا کوي. نو دا خو دا تعریف صحیح نه ده. شعر مغسې لکه چې په شپږمه پېړۍ کې اسلامي پېړۍ کې په عربو کې په مغه کلاسیکو هغو کې علماو کې داسې خلک ډېر پیدا شول چې هغوی دغه تعریف تصحیح کړه او ویلې هغه کلام چې په انسان کې هیجان پیدا کوي هغه شعر ده، ولو که دا قافیه ولري که ونه لري.
یو شعر به مو واورو.
دغه شعر البته په دې لحاظ چې تاسې دې ته اشاره وکړه چې د ما په کار کې یا د ما په هنر کې د ما په استونه کې رسمي احساسات قوي دي او د خپلو اعتقاداتو، د خپل سیاست، د خپلو غوښتنو دپاره مې شعر زیاتره رزمي شعر لیکلی ده او هغو اجتماعي معایبو ته چې په جامعه کې سته هغه مې چلنج کړي دي. ما یو بل کتاب ده، البته په دې کې د دې اوسني کتاب په دا ډېر یو پیاوړی کتاب ده، خو د ما د ده په باره کې شی نه دي په یاد. یو دا ده چې په دې دا د ما کتاب په یو شعر شروع کېږي، هغه غنی ته لیکل سوی ده، خان عبدالغنی خان ته. دا زموږ د سترګو وړاندې غنی ګوره څه تیریږي، یو باتور وطن نړیږي، یو جنګي ملت غرقیږي. دغه چې که نه دا ژبه استعمال سوی دا ډېره لویه قصیده ده، تر سلو بیتونو اوړي. او په نورو پخوانیو اثارو کې د هغه کتاب چې ده د ما ده را په یاد هغه یو رزمی غزل ده د یادونو در موندونو اثر
مهرباني واب
یادونو در موندونو کې ویل سوی دي چې ډېر وګړي به زما له مرګ وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه. ښایي ځینې په دې پوه سي چې په خوله مې ظالمانو لګولي وو مهرونه. ما آسمان د آزادۍ ته لار کوله، خو افسوس سیاد مې مات کړل وزرونه. هره خوا چې د رڼا په تمه لاړم، خواره شوي وو ډېوو لاندې دامونه. او زما هډوکي بلا فخر کې په ګور کې ومې نه لیکل د سپیو صفتونه. او د هرمون په لمبو وسوم خو ټیټ نه سوم، ومن نبت المغروران تا وزرونا او ترکلو کلو بخیج زمال خابری زماد تیرو هیرو هیلو فریادونه او نوی روح میل پختو شیر تورک پکلونو که میوان گختل اولونه سو چه جبه دو پختوی زبایما هیر بانه که پختانه زمال آلونه
دیر زیاد مننه کور مادان
البته پر دار شیر دیر روک ده خو ما تا زین برخ جی پیاد بی ز عادت لرم چه خپل شیرونه زفته اومم نه او دیر مصروف سره ایما پا دیر کار تا وقت نور کن نو داد خلکو اگه دو چه دوی چه قضاوت که ایزا وی تا اترام لرم مزه نوان چه زده لوی شایریم زده ده دعا نکم چه ده ما پشیر که با کم هنری مشکلات یا دانی یا فکری هی با او همیشه هم زده پکتا نکن چه کتاب می چاپ سه لر چانده چه تا پا دی که چه ولیده کم انتقاد لری که نلری خوزه خوشبخت سره ادی انتقاد موارد و خلق ماتا نوی چه تا پتا خود دیر که شیر لکه او درسه نده دما شیر ما خلای بود لری
دایم خوشحال لرسه
تشکر دیرم آنان
ما خود کارغه او توتی ملگرتیا ندلی دلی خو پا دی نکل که چه واسه وغمر شدی را او روی نکل چه وایی چه پتی رو هی رو زمانو که چرت ده توی هم ملگرتیا وا
کارغه او توتی اونو یو وقت پتی رو هی رو زمانو که یو کارغه ده توتیانو وطن دلارد او حال تا یا لیو توتی سرا یرا نشوا. تاسی بخام خواب نکلونو که او ری دلیوی چه ده توتیانو لشنو باغونو او شنو زنگلونو سرا جوره ده. او شاید هم دا وجوی چه ده توتیانو بناکی هم ده شنو پانو غندی زرغونی دی. لکارغ سرا شناشوی توتی خپل ملما یو شنو باخته بود. پا باخ که زوانی زری لوی وری رنگ رنگونی ولاری وی. او هر لور تا درنو اوبو نری لختی بهیدل. کارغه دیو لختی پا غاره ولاری ونی پا چانگه کین است. لاندیه اوبو تا وکتل. اوب پاکی رونه او دوانو سیوری تا زرغونه کاریدلی. کارغه تا دیر خواند ورکر. خپل کوربه توتی تای وویل. زما خوزرو غواری چه طول ورز دل تا تیره کرو. توتی ور تا وویل. کارغه اشنا. زمو وطن ډیر خیسته دی مو کوشش کوو چې پاک ووسو پاک خواړه وخورو او په پاک ځایونو کې ووسو وروسته بیا کارغه او توتی دی ولختی په غاړه کې نستل چې رنگین کانیا درنو اوبو په تلکی ښکاریدل کارغه تګی نه و خو د اوبو روڼوالی او تازه والی تندور پیدا کړه اوبو ته مخه کا وروړه خو څنګه چې په بیبامۍ سره یې ګام ایښی و نو لگام سره یه ده ویالی ده غاری یو چه خوره او بو تولویده. او پا ویاله که ده خرو بو نره لیکه جوره کره. توتی تا ده کارغه بیپامی خه کاره نشوه. خو خپل ملمته چه و نویل. تاسی باوری دلیوی چه کارغه دیر اوخیار مرغه دی. یه وقت چه کارغه تگی و او پا جام که پاتی لگو او بو تای مخوکه نرسیده، نو وارد کانیه پی که اچه ولی و چه او به رو خیشی او ده ده مخوکه ور ورسیگی. د کارغه د وکیرې نوري کیسه هم شته دا کارغه چې د توتی میلمه وو د لختی د اوبو په صحوه اولدی درکه د خپل کوربه په پریشانی سم دستی پوشو نو توتی ته وویل ډیر وبخه د لختی رونی اوبو را نه خري شوې په دغه باغ کې چې توتی یو کارغه ګرځیدل دی او ډیر جک غره په لمن کې وو دلته لا هوا پورا تودا نه وه د میوی ونی له ګلونو وتلې وې خو میوی لا غوره شوې نه وې توتی خپل میلمه ته وویل رازه یو اوکت آلود با وکرو لغره با خدیر لری لاندی سیمو تا کس شو حال تا هوا توده ده او رید باغونو میوی پخی شوی دی کارغه چپ لری اوکدو سفرونو کی تکره ده سم دستی وزر وطا پاول سفر تا چم تو شو توی دواره والوتل دغره للمانو خردی لیری پیو آوارم زکه که یو باخته ورکوز شول. دلتا چه هوا توده و میوی پخی شوی وی. دکارغه گرمی نخوهیگی. خو رنگ رنگ پخو میوو او لحقو رلتی دون کو اترونو پا بی پای خواند که دوب کرد. مگمخ که همو ویل چه کارغه اوخیار مرغه دی. خو لطول اوخیاری سرسر دستشو لکسوب چه خوب بینی، او خیال او واقعیت سره نشی بیلوالی. لکه د ونو په څانګو پورې چې سر سپین او زیر جواهر ځوړند وي. د تودوخې له زوره په باغ کې بالکل چپتیا وه. نه مرغانو سندرې ویلې، نه باغوانان ویښو، او نه حشرات بوګنېدلو خوځېدل. د ګرمۍ زور او زورورۍ چپتیا کارغه نور هم په خیالونو کې ډوب او خوبولی کړ. توتی ته په زړه کې ور تیر شو چې ګرمۍ هسې نه کارغه ژوبل کړي، نو د تلو یې ورته وویل. کارغه ورته وویل د میلمه اختیار خو د کور به وي. او بیا دوی دواړو وزر وټپول، والوتل والوتل والوتل، مخ په غرونو یخو سیمو ته وختل. د یوه دنګ غره تر واورینې څوکې را لاندې ونو کې چې په څانګو باندې مرغانو د مستۍ او ځوانۍ سندرې ویلې کېناستل. دلته هوا د پسرلي د ورځو غوندې نه توده وه نه سړه وه. دلته د ونو د ګلونو موسم و. د ګلونو په سپینو پاڼو کې پټې ونې داسې ښکارېدې لکه بې شمېره ښکلې نجونې چې د ناویتوب په سپینو جامو کې ولاړې وي. تر ونو لاندې یو ځای بل ځای د هندارو غوندې سپینې چینې بهېدلې. د لمر سپینې وړانګې، سپینې چینې او سپین ګلونه د ونو په تورو سیورو کې داسې ښکارېدل لکه سپینې رمې چې په زرغونه ورخو کې څري. د توتیانو سیمه د کارغه ډیره خوښه شوه، خو لکه څنګه چې وایي په هر چا خپل وطن کشمیر دی، کارغه ته هم خپل وطن وریاد شو. له توتیه د تلو اجازه واخیسته. کارغه خپل وطن ته سون شو او توتی چې تر اوسه یې واده نه و کړی، یوه توتۍ ملګری پیدا کړه. نوی ژوند یې پیل کړ. توتی به له خپلې ملګري توتۍ سره د خپل کارغه یار یادونه ډیره کوله. یوه ورځ توتۍ توتی ته وویل چې راځه د کارغه وطن ته ورشو، څو شپې به ورې تیرې کړو، سیل به وکړو. دا خبره د توتی خوښه شوه. دواړه والوتل 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 څو چې د کارغه وطن ته ورسېدل. دوی په پوښتنه پوښتنه کارغه ومن، خو دیوه ډیران په سر. کارغه په ډیران ناستو چټلی خوړله. چې توتیان ورباندې راغلل کارغه خجالت شو، خو چاره نه وه. مخوکه یې پاکه کړه، روغبړې ورسره وکوه او ورته ویې ویل چې راځئ والوزو، چکر ووهو، ښار وګورو. کارغه په دوی ډیر سیلونه وکړل. دوی د دنګو ماڼیو بامونو ته ورویستل، د برجورو کلاګانو په سرونو یې کېنول او د لویو لویو میدانونو ننداره یې ورباندې وکړه. خو څرنګه چې کارغه هوښیار مرغه دی، نو په دې پوهېده چې توتی او ښځیه د ډیران خبره نه ده هېره کړې. یوه ورځ چې دوی د یوې شانداره ماڼۍ پر بامبوټۍ ناست وو او توتیان په خپل منځ کې سره وپوسنېدل، کارغه سترګې پټې کړې وې چې ګواکې ویده دی. خدای ویښو ده غوښتل چې توتیان په ده د ویده ګمان وکړي او دوی د زړه خبرې پټې ونه ساتي. دغه وخت توتۍ خپل ملګري توتی ته وویل، یار دی هوښیار او وفادار دی، مګر تعجب کوم چې څنګه په ډیران ناستو چټلی یې خوړله. توتی وویل، دې شي ته زه هم فکر وړی یم، یو څوک چې هوښیار وي هغه ولې دومره چټل خوره شي؟ توتی وویل، خو که هر څه دی زموږ خدمت خو یې ښه په اخلاص وکړ، کور یې ودان. دغه وخت بام ته پیشو راوخته او کارغه چې په حقیقت کې ویښو تر توتیانو دمخه پیشو ته ورپام شول، چیغې وکړه، والوځئ چې خوري مو. توتیانو له کارغه سره څو نورې ورځې هم تیرې کړې او ډېر سیلونه یې سره وکړل. په آخر کې ورنه توتیانو خورا ډېره مننه وکړه او د تلو اجازه یې ورڅخه وغوښته. کارغه خپل زوړ یار توتی ته مخ واړوه، ورته ویې ویل، ته که ځې تلی شې، خو ښځه دې نه شي تلی، هغه به دلته پاتېږي. توتی په قهر ورته وویل، دا ته څه وایې، مست یې که لیونی؟ کارغه ځواب ورکړ، نه مست یم نه لیونی، توتۍ زما کېږي، که یې نه منې دا ته دا زه دا محکمه. توتی ورسره محکمې ته لاړ، قاضي ته ودرېدل. کارغه وویل، دغه توتۍ زما ښځه ده، خو اوس توتی ورباندې دعوه کړې ده. قاضي توتی ته وویل، ته څه ثبوت لرې؟ توتی ځواب ورکړ، قاضي صاحب، تا کله هم لیدلی دي چې د کارغه ښځه دي توتۍ وي؟ او بل صاحب، له توتۍ پوښتنه وکړئ. قاضي توتۍ ته مخ واړوه. توتۍ په چیغو چیغو ژړل او په سلګو سلګو کې ویل، د خدای پار دی قاضي صاحب، کارغه درواغ وایي، درواغ وایي، درواغ وایي. دغه وخت کارغه قاضي ته څه اشاره وکړه چې گویا رشوت به درکړم. قاضي په توتۍ باندې چیغې کړې، غلی شه پلی دی بې شرمې، کارغه کمبخت چې تور دی بدرنګی دی، نو اوس له توتۍ سره جوړ شوی، ته د کارغه خزه لما څوک حقیقت نشي پټولای. قاضی د توتی خزه کارغه ته وسپارله او درې واړه یې رخصت کړل. له محکمې چې د باندې راووتل کارغه توتی بیرته توتی ته ورکړه او ورته ویل، زه دومره بی عقل نه یم چې پردی خزې خپلې کړم، خو دا دعوه مې ځکه در باندې وکړه چې تاسې دواړه په دې پوه کړم چې په دې ملک کې یوازې زه نه یم بلکې ټول چټل خور دي. توتی له کارغه مننه وکړه چې د محکمې له فیصلې سره سره یې د تا خپله ښځه بیرته ورکړه، او بیا دواړه توتیان د خپل وطن په لور د شنو باغونو رڼو چینو او پاکو ویالو په لور والوتل.
ځوان انځورګر عبدالله ارباب تر اوسه شاوخوا 1200 تابلوګانې انځور کړې دي. ښاغلی ارباب چې د انځورګرۍ د مختلفو مکتبونو او سلیقو نه استفاده کوي، وایي ما خپل هنر خیریه چارو ته وقف کړی دی. زموږ همکار شاه محمود شینواری مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
مننه شینواری صاحب. انځورونو سره خو البته د ډېر وخت نه زما د رسامۍ سره شوق و، خو د 2000 تنه را په دې خوا ما ورته د چا خبره کار ویلی دی. نو چون انځورګری د یو وسیلې په توګه زه ته کار اخلم په ټولنه کې د خپل پیغام در رسول لپاره، نو تقریبا د 1200 شاوخوا کې ما انځورونه جوړ کړل چې زیاتره انځورونه په کې د وطن د هغه مشرانو چې هغې په مختلفو برخو کې په مختلفو وختونو کې د ولس لپاره خدمت کړی دی.
تاسو د پیغام خبره وکړه، که د مثال په ډول راته ذکر کړئ لکه څنګه په کومو برخو کې تاسو پیغام رسولی دی د انځورونو لارې نه؟
مننه. پیغام خو ظاهر خبره ده چې د افغانستان مختلف سیمې د مختلفو بدبختیو نه تیریږي. په ټوله کې افغانستان د یو غټ ناورین نه تر کومه چې زما یاد شي، یعنی چې دغه 10-15 کاله زما د ژوند کېږي، ګورم چې دغه جنگ جګړې دي او تشدد دی او مشکلات دي چې زموږ ولس سره مخ دی. په دې کې زما د انځورګرۍ هغه کومه برخه چې دغه د عامه پوهاوي برخه ده، هغه د تعلیم په برخه کې دروغه جوړې، ځکه که موږ پښتنو ته راشو په کلي ولس په کچه چې کوم دا د تشدد فکر دی په پوله پټي مانی په نه خبره مانی د دې منځ کې چې دا تربګنۍ او دښمنیانې دي، نو څنګه زه کولای شم؟ نو هغه ځینې داسې انځورونه دي چې په هغې کې پیغام نغښتی وي، ځینې داسې مثلا باچا خان بابا چې په دې سیمه کې د عدم تشدد دپاره یې ډېر خدمت کړی دی، د هغه انځور او د انځور تر څنګ د هغه پیغام خلکو ته رسولی دی.
ارباب صاحب، که دا راته ووایي چې تاسې دغه د انځورونو په نړیوالو نندارتونونو کې هم برخه اخیستې ده، که اخیستې وي په کوم ملکونو کې؟
ها، د نړیوال خو ډیرو نندارتون کې ما خپل انځور نه لیدلی، برخه مې خصي خپل میزان ته کړی دی، او دا غي غرض هم زما دا چې د افغانستان په حق لاله د مرغه د غرسنې او نړیوال ته دغه یو فکر ورکړی دی چې د افغانستان ولس خلک پیدایشي د تشدد او د جنگ جګړې او د تعلیم نه لري او د یو قسم ته رښتپاتی خلک دی. هلته دا حقیقت نه دی، په موږ باندې د جنگونو تپل شوی بڼه لري. نو دغه نندارتونونه چې هغه همسایه ملکونو کې په پاکستان کې په هندوستان کې همداسې په اروپایي هیوادونو کې په امریکا په دې ځایونو کې ما خپل انځورونه لیدلي دي، ځنو ته خپل هم تللی یم، هلته مې دا پیغام ورته البته د سولې د خپل کلتور د خپل ولس د مسایلو په هکله مې دا خپل غږ چې دی خلکو ته رسولی.
وروستی سفر مو کوم ملک ته و؟ هلته هم برخه واخیستله د انځور نندارې ته مو وړاندې کړه انځورونه.
په دې اختر نه مخکې زه کوریا ته تللی وم، البته هغه داسې یو مختلف سفر په دې و چې د سولې په هکله هلته یو ټریننګ هم و، تر څنګ یې د مدني فعالان راټول شوي د مختلفو هیوادونو نه، چې بیا په هغې کې ما خپل د انځورونو یو نندارتون هم وکړو. هغه پیغام په کې دا و چې مثلا د کوریا خلکو ته د افغانستان د کلتور په هکله، د افغانستان د هغه ارزښتونو په هکله چې دلته زموږ هغه ژوند دی راټول کړی یو ځای کړی دی، هغه بد دودونه چې د هغې په هکله او په ټوله کې دغه یو پیغام هلته ما خلکو ته ورکړو چې موږ یعنی په سوله مین خلک یو، غواړو چې تعلیم وکړو، سولې لپاره کار وکړو، او دا څه چې روان دي او دا څه چې دوی ته ښودل کېږي دا حقیقي عکس نه دی د افغانستان په هکله.
داسې ما اورېدلي دي ستاسې کوم انځورونه چې هغه نندارې ته وړاندې کوي، یا په دغه لار نه کوم عاید چې تاسو ته که چېرته راشي هغه تاسې په نورو خیریه کارونو مصرفوي، دغسې څه شته؟
تر دې د مخومات شخصي ګټې لپاره تر اوسه خپل انزور نه دی پلورلی او ډېرې وخت می کوشش دا کړی چې من هیڅ یو رضاکار پښتون خپل ولسته خپل ځای خلکو ته انزورونه جوړ کوم ورې کوم تر څو یو خبر ته غواړم د تلنډ اشاره وکم چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د خپل ورننن په برخه کې ډېر کار شوی خو پښتون نشینې سیمې یا په ځانګړې توګه د مشرقي د افغانستان کې په دې برخه کې استعدادونه ډېر زیات دي خو کار نه دی شوی. نو زما یو غرض دام دی چې من هیڅ یو رضاکار په دې برخه کې ولس په دې پوهې کوم ځکه استعدادونه ډېر زیات دي. نو انزورونه ما نه دي پلورلي خو که یو نیم وخت کې ما هغه د پلورل تقاضا یا د چانه غوښتنه کړې نو دلته تاسو خبر استئ چې د ژوند خیریه ټولنه د نور المواسات خیریه ټولنه ده او د باز خیریه بنسټ دی او داسې نورې ټولنې دي چې د ولس لپاره خدمت کوي. نو زه د ملګرو نه او د خلکو نه دا غوښتنه کوم چې تاسو ته به ځان زورونه جوړ کړم خو په بدل کې تاسو یا خلکو ته وینه ورکوي د تلیسیمیا مریضانو ته یا مثلا د باز خیریه بنسټ سره کومک وکړي چوکۍ ورته واخلي او یا د ژوند خیریه ټولنې سره تاسو مرسته وکړي چې هغه غریبانو ته یا بېوزله خلکو سره مرسته کوي. نو په دې لاره زه هغه د مرستې کوم سلسله دا روانه
په روسي برخه کې ساسي پیغام خلکو ته څه دی؟
یو پیغام دی چې هغه د تعلیم مسله ده. نو هیله مې د هغه خلکو نه چې زما وازه اوري دا دی د هغه افغانان نه چې دی خپل اولاد که هغه زامن دي که هغه لونه دي په برابر شکل هغې ته امکانات برابر کړي او تعلیم پې وکړي او تر څو دی د ولس خدمت جوګه شي.